رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه استاد خبردون کوتا سلام د خبرونه پایل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. پورا پرونی کوری چې ننګرهار چرواکی وې د اشتلې پلسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سی وی دي. نور راپورونه هم ست چې تر خبرونو ورسته یې معرفي کوو. انتخاباتو کمیسیون وی دولس مشری انتخاباتو درایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وی د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورډ ته د اجراتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمیرنې ترسره شوې ګزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په وشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په او ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د داشتلې 9 نور وسلول پرون یکشنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلي. له څو اونیو په چین او د ننګرهار په نور ولسوالیو کې د داشتلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وایي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته لدی چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهرجنو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. شغلی رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم
په سیمه کې مظاهره اوس هم روان دي. اوس د جرغان په شاوخوا کې د پروتو کلیو کلیوالو هم د جرغان د خلکو مرستې ته وردانګلي او د طالب ترورستانو پر ضد درېدلې دي. د رضایی په خبره د سیمه خلک له طالبانو غواړي چې د دې وژنو عاملان دوی ته ور وسپاري. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبریالان هلته سفر نسي کولی. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یکشنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهرهچانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ په داسل کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسل کې کیږي چې له دوه میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې له 400 زیات کسان وژل سوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیامیشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونسک کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوځ دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړی دی. د اوکراین پوز وی دغه دوه سرتیری د یوې ناڅرګندی منفجره وسیلې په چاودنې کې سخت ټپیان سوي و چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته سا ورکړې ده. د پوز په حواله دغه سرتیری د یوې ورانکارې او اکتشافي ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره د لومړۍ کرښې په دفاع بوخت وو. د اوکراین پوز تیره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1300 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د راروانه دوشنبه د دې شپږ کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیه به پکې شامل وي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخه ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انتونیو ګوترش په خبره مځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. دوی به پر دې هم هوکړه کوي چې په نیستمنو هیوادونو کې د اقلیم د اړوندو زیانونو د مخنیوي لپاره د جبران لارې چارې ایجاد کړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یوه موافقه ده چې مسوده یې په 2015 کال کې جوړه سوې ده. د جرمني د پلازمینې برلین له ستاسي موزیم څخه غلا سوې ده. پولیس وایي چې د کمونیزم د مهال له دغه موزیم څخه غلا د یکشنبې د ورځې د پیل په شیبو کې سوې. ستاسي د پخواني ختیځ آلمان د استخباراتو د وزارت نوم و او اوس مهال په دې موزیم کې د هغه وخت د کشفي پولیسو اړوند آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پولیس وایي غله نیمه شپه د لومړي پوړ د کړکیو له لارې د موزیم ودانۍ ته ننوتلي. څو شیشهیي صندوقونه یې مات کړي او ځینې مډالونه او ګاڼې یې وړي دي. خو د موزیم یو کارکوونکی پرون سهار پوه سوی او چارواکو ته یې خبر ورکړی دی. د نومبر پر 15 نیټه هم د جرمني د دریزدن ښار له گرین والټ موزیم څخه غلا سوې وه. پولیس وایي غلو دې موزیم ته تر ننوتو مخکې د سلطنتي ماڼۍ د ځینو برخو برېښنا پرې کړې وه. غلو له دې موزیم څخه د یوه قیمتي الماس په ګډون چې 49 قیرات وزن یې درلود ځینې الماس او ګاڼې یې وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم شوي.
په کار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر موضوع مفصل راپور هم خبرو.
دغه اتهامات چې هم واردیږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دغه اتهاماتو په وړاندې هم دوی خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان د صدر اعظم استعفا منظور کړله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع را اخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د لسګونو نورو غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په اچین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ یې په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یکشنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن 940 داعش وسلوال چې ویش مرمنیا او 340 ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. په جګړه ځپلې افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانانې هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال ل افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې کچیرته د دوی ماغزه وینځل شوی وي د تورورستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د راوستلو په اړوند باندې باید خپل ذمہواری سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګنی وی د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندې ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشیان د ملي امنیت منصبینو سره د دوی څېړنې هم کیږي او وروستي مراحل د دوی لوري بشپړیږي. ولې د دوی مېرمنې او ماشومان په خوندي ډول ساتل شوي دي په یو ځانګړي ځای کې، دوی لپاره ټول لومړني خدمتونه هم برابر شوي دي.
ښاغلی خوګنی زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخته په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو وروستۍ ادعا ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکایي یوې بې پیلوټ الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وختې پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانه په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم د وژل شو په ډله کې دی کنه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي تر څو کرهوالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو اداوې معمولا په هغو سیمو کې کیږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کروالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپره کړل او ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی و وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1140 تنه وژل شوي او 3090 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی د لیمل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشی شوی په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بند له آزادي دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې پرون یکشنبه خبر اعلان ته معلومات ورکړل. د لیمل لیکي ویکس چې درې کاله له طالبانو سره برمته ووایي د برمتهتوب په ټوله موده کې هېڅکله ناهیلی نه شو او پوهېده چې یوه ورځ به له دې ځایه وځي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې کابل ته تختول شوی و. شاوخوا دوونه مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوش شو.
او اوس هم د افغانستان د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلې د ولسمشري د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کمیسیون یې یو علت دا ګڼي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. حقوق پوهان وایي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هر ډول فشار راوستل د اساسي قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیلي راپور په څو شیبو کې اورېدلی سي. د جمهور ریاست د تلیا میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې دوه ورې اعلان ځنډول سوی لا هم نه دی اعلان سوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو علت د دوی د چارو په وړاندې د ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې لخوا جوړ سوي خنډونه ګڼي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش د مخنیوي هدف تر ډېره سیاسي دی.
دغه ولایتونو کې هم د تفتیش او د بشمیرنې لړۍ لپاره محلات شته چې تر غور لاندې ونیول شي. ډېری دلته مخه سیاسي ده. هغه ټکټونه یا ټیمونه چې معترض دي دغه دفترونو د تړلو په اساس باندې غواړي چې کمیسیون د فشار اوړي تر څو د دې غوښتنو ته ځواب ووایي.
کله چې یوه انتخاباتي ډله غواړي د جبر او فشار په ذریعه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي، قانون څه صراحت لري؟ د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینې انتخاباتي ډلې په حقیقت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي.
دی دا استقلال ته نه پریږدي، د دې په چارو کې مداخله کوي. دا خپله د مظاهری چې وړاندې د اعلان د ابتدایي نتایجو کې د دې معنا لري چې د خلکو خپل موبایل ومنله، رسمیت یې ورکړي، غیر له دې خو دوی باید پریږدي ناظري ولیږي خپل تاسو خو نو چې کېدلی چې کمیسیون په خپل سر یو کار وکړي. دوی د ناظرینو په مخ کې هغه یو تعداد صندوقونه باید بیا شمېرنه وشي، هغه باید ولیدل شي او پاکې رایې ناپاکو نه بیرې شي. دا په خپل قانون کې دا صلاحیت ورکړ شوی دی کمیسیون ته. نو دا کار دی قانوني غواړي چې مخکې بوزي او د دې مزاحمت چې دا خلقي کې د نورو انتخاباتي ټکټونو لخوا دی یو غیر قانوني کار دی.
دا چې د افغانستان په اوو شمالي ولایتونو کې ولي د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول شوی ده. په بلخ ولایت کې میشت خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي دا کار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې هغو غړو کړی چې دی یې زورواکي ګڼي.
په یادو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د ټاکنو کمیسیون ته د رایو بیا شمېرنه کې چې کوم مزاحمت دوی کوي، دوی دغه کار هغه کوم د مدني حرکت نوم چې ورکړی دی په دغه شکل نه دی. دا بالکل په پوره توګه د خلکو غږ نه دی، بلکې د همدې ټیم د زورواکو غږ دی او د دوی په مرسته باندې دوی دغه قصه شروع کړې ده.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان بیا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي دفاع وکړه. فریدون خوزن ویل چې د دې کار علت شاوخوا 300,000 جنجالي رایې دي.
بیا شمېرنه په هغه وخت کې کیږي د قانون له مخې چې هلته لومړنۍ شمېرنه شوې اوسي، تخت واقعي د صندوق او سق واقعي د ټولو رایو معلوم اوسي. کمیسیون د سقف کې مشکل لري، یعنی هغه سقف چې دوی اعلان کړی هغه واقعي نه دی. له هغو څخه هغه رایې باید ووځي چې 1,200,000 رایې دي چې مخکې له وخت وروسته استفاده شوي دي. همدارنګه هغه رایې چې 1,200,000 شپږ شایي دي چې هغه د درملو شرکت هغه سیستم نه قبلوي، هغوی په قرنټین کې ښه دي. په دې اړه باید وضاحت ورکړل شي چې اول په قرنټین کې دي. معلومات یې نه په ژورنال کې شته، نه په ناظرینو سره شته، نه کورنیو بهرنیو څارونکو مشاهدینو سره شته. نو کله چې دا رایې نشته، دا په دې معنی چې دا رایې خیالي دي یا دا رایې چې دي دا مشکل لري. د دې مشکل باید موږ ته روښانه شي، او که روښانه نشي نو دا رایې قابل قبول نه دي.
د افغانستان حکومت څنګه کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو او پریکړو کې خپلواک دی او حکومت یې په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. موترزو کاندیدانو چې په سر کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله راځي، ولی د زور او فشار په ذریعه د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیولې ده. په بلخ کې میش خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي
دغه زور زکه کوي چې دوی تقریبا په ډیری دغه ولایتونو کې تخنیکی ستونزې لري. دوی دغلته درغلی کړی دی، دوی دغلته د پرتل امغه د بایومټریک خبره چې دوی یادې، دوی دغلته هغه د بایومټریک رای نه لري او نور درغلی پکې شوی دی. زه خو مثال درته د فاریاب او سرپل او د جوزجان ولایتونو یادوم چې دغه ساحې د دوی تر یو ډول د زور واکۍ او تر نفوس لاندې وي او دغلته په انتخاباتو کې همدې ټیم خدای بالا درغلی کړی دی. نو دوی سره دا ډار دی چیرې په دغه سی ولایتونو کې رای بیا وشمیرل شي، نو ښکاره ده چې د دولت ساس پر وړاندې به د ثبات او همپالنې زیان ډیر وي.
هغه وو ولایتونه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه پکې نیول سوې او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوي، سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونه دي. خو متروزو کاندیدانو او د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې دوی په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده کړې او د خپلو مشورو رایو دفاع به کوي. په اصل کې چې لانجه د 300 زره رایو پر باطلېدو ده او له کابل د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان هم ځنډېدلې. د ټاکنو خپلواک کمیسن ولي دغه رای نه باطلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسن چارواکي وایي چې د 300 زره رایو د باطلولو لپاره هیڅ قانوني دلیل نشته. دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته ویلي دغه رایه چې د ثبات او همپالنې ټیم یې باطلې دل غواړي پر شرایطو برابرې دي. بلخو دغه کمیسون یو ویان زبی سادات وویل ځینې انتخاباتي ډلې تر وخت مخکې د دغه رایو باطلې دل غواړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې دشته تنظیمونه لوایو پر اساس باندې پر مخ لاړ شي، تور سپین رای سره جدا کړي، تفتیش او بیا شمیرنه وکړي او لاغه وروسته هغه محلونه یا هغه محلونه رای چې باطلېږي او د تنظیم سره مطابقت لري باطل شي او بایومټریکي معلومات لري او کوم چې د تنظیمونو سره موافق دي هغه ته صحت ورکړي. بدبختانه دغه عملی نه مخکې دوی د دې غوښتنه کوي چې شاوخوا 300 زره رای د باطل شي. په داس حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا صلاحیت لري چې چا رای باطل کړي او نه هم د تفتیش او بیا شمیرنه مخکې داسې کومه کړنه ترسره کوي. موږ قانون ته مکلف یو او د قانون پر وړاندې پرانا کې پر مخ
د ثبات او همپالنې ډلې ویان تور پوری کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست او یوې انتخاباتي ډلې تر فشار لاندې دی چې غالباً اشاره دولت جوړونکي ټیم ته ده. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون ویل کمیسون هم د دغه 300 زره جنجالي رایو په اړه مستقلانه پریکړه نسی کولی.
کمیسون تر شدید فشارونو لاندې دی او یو ټیم یا آر په مستقیم ډول د کمیسون د مشروع او قانوني پریکړه مخنیوي کوي او کمیسون دا جرأت نه کوي چې دغه رای په اړه پریکړه وکړي. نو تر هغه چې کمیسون په دې رای پریکړه نه کړي د شکایت تک ځکه کوم دا درست نه دی، ځکه شکایت خپل پروسیجر لري، شکایت بیا خپل قید او زمان لري.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې یو ویان محمد یار یار وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل ارګان دی، نه د جمهوری ریاست او نه هم د دولت جوړونکو ټیم لخوا اوربند فشار سته. شغله یار د ټاکنو له خپلواک کمیسون څخه غوړی چې د هیڅ فشار ته تسلیم نسی.
نو د کمیسون څخه مهمه ده د همیشنۍ هله مده ده چې دوی د قانون پر مسیر باندې حرکت وکړي او د جرأت څخه کار واخی، د چا زور ته تسلیم نسی. دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسون څخه هله ده چې د دوه اتهاماتو په وړاندې هم د خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي. همدارنګ ټول هغه ناظر بنسټونه هم چې دی نظارت کوي هم باید خپل رسالت ادا کړي او دا ولست روښانه کړي چې کوم ټیم څوک پر کمیسیون باندې فشار راوړي هغه باید د ولس سره شریک شي.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کړکې چې د ختمېدو او د تورونو د لګولو د لړۍ د ختمېدو لپاره له ټولو انتخاباتي ډلو د همکاري غوښتنه کوي. د کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي، د چا زر زور ته نه تسلیمېږي. د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس به ابتدایي پایلې اعلانېږي. د موکول کړنې د قانون سره سمې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کومه فیصله د قانون سره په ټکر کې نه ده. موږ د ټولو ټیمونو همکاري راغواړو.
د دولت جوړونکو ټیم یو ویان محمد یار یار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ پر بیلابیلو اورګانونو او لوریو تورونه لګولې دي. شغلی یار ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي غیر قانوني غشتنی نه مني.
لبد مرغ چې د ثبات او همپالنې ټیم همیشه پر موږ باندې، پر انتخاباتو پر کمیسیون باندې، پر نړیوال ټولنه باندې او د انتخاباتو په پروسه کې موږ د نړیوالو شریکانو باندې داس تورونه لګولې دي چې هغه په هیڅ توګه د توجیه وړ نه او نه دوی تر اوسه دا توانېدلی دي چې دغه کم سند او ثبوت وړاندې کې موږ هم په وارو وارو دا ویلي د انتخاباتو کمیسیون څخه مهله کړې ده چې هر څوک چې د قانون خلاف پر کمیسیون فشار راوړي زموږ په نظر باندې دا د قانون خلاف کار دی او د ملي خیانت دی او ملي خیانت ته باید د کمیسیون اجازه ورنکې او موږ هم مخالف یو.
خود ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې یو ویان فریدین خودزون د ټاکنو خپلوا کمیسیون خلکو ته په دوکا ورکولو تورن کړ.
متاسفانه چې کمیسیون اوس هم خلکو ته د فریب ورکولو او د یوې غیر قانوني بهیر پر خلکو د منلو هڅې کوي. موږ د قانون او طرزالعمل له مخې سره موارد ورته وړاندې کړي دي چې په عین حال کې چې موږ ادا کړې ده ورسره مو د قانون مواد هم چې دوی جوړ کړي دي او دوی وضع کړي دي هغه مو هم ورته ایښي دي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک ارګان دی چې په کارونو کې مداخله غیر قانوني عمل ګڼل کیږي.
د ټول ټاکنو کمیسیون د یو سلو شپږ مادي د اساسي قانون پر بنا یو مستقل کمیسیون دی. دغه په چارو کې هیڅ څوک او هیڅ بنسټ په شمول دی دولتي اداراتو تر کچه د جمهور رئیس نسی کولای د دوی په کارو کې مداخله وکړي. په ټولو هیوادونو کې ټول ټاکنو کمیسیون یو خاص موقعیت او مقام لري چې هغه ته ډېر په درنښت سره ټول ګوري او واقعاً سرنوشت یې څو کلونو همدا کمیسیون تعینوي چې باید خپل هغه چارې د قانون چوکاټ کې مخکې بوځي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ټینګار کوي چې ټول انتخاباتي ډلې دي د تور لګولو پر ځای د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي.
د مونږ غوښتنه دغه محترم ټیمونه څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصلو ته درناوی وکړي. کمیسیون د غژمنه د ټولو ملت سره تر سره کړي ده چې بغیر له بایومټریک رای نه بل رای مونږ ته ارزښت نه ده او په همدغه اساس مونږ تور سپین رای جدا کوو.
د تورونو لګولو د دینو رایو جنجالي کېدلو او د لومړنیو نتیجو ځند د عامو افغانانو غوسه هم پرولې ده. د ازادي رادیو په پیغام سپدون کې ماشين کې ګڼ اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او فکر کوي چې د دوی پر رایو ملنډې وهل سوي دي.
باغرالي د خبره کوم وردا د انتخابات فایل دي جری اعلان کې دا وز دوی څه څنګه پوي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل یې جری اعلان کې هر کم چې کیږي هغه دی وس ک ډاکټر الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل یې جری اعلان کې درایا ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکای. السلام علیکم او احترام به سلام.
ته ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم رشخان او هلکی کې داسې چری نو هر څوک چې ګټون کوي کې زما راي دی به ته واپس راکې ځاغه تاړو راي ورکوم نه ځکه چې دا پریشان وهل دي چې مې چې تیریږي او نن نه اعلان وو سبا اعلان وو دا هغه شی دا چې دا خدای کمی سونیا به هیڅ ختمول غواړي او یا زمونږ نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وي. والسلام په احترام.
تب نسان د انتخاباتو قانون د څلرمې ماده د 19مې فقره لمخې د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه وخت لنیږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې په وو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي کمیسیون به څه پریکړه کوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات:
اول خو به ډیره ښه اوسېږي چې په دغه ولایتونو کې زموږ همکاران ته نور اجازه ورکړي تر څو هغوی د تفتیش او بیاشمنې پروسه بشپړه کړي او که چېرته احیانا بیا هم هغې ته اجازه ورنکړل شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري به خپله پرېکړه د قانون په رڼا کې اعلانوي.
معمولا د انتخاباتي شکایتونو څېړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دنده ده. اعتراض کوونکي کولی سي خپل شکایتونه د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت او دغه کمیسیون یې د نهایي نتیجو تر اعلان مخکې وڅېړي. خود ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینو انتخاباتي ډلو چې په سر کې د ثبات او همپلنې ډله راځي انتخاباتي قوانینو او لوایحو ته د درناوي پر ځای پر کمیسیون فشار راوستلو ته ترجیح ورکړې ده.
دا هم په قانون کې راغلی چې استعمال نشي کولای چې له زور نه استفاده وکړي. دغه زور په واسطې فشار په واسطې د غوړې کمیسیون د دې ته اړ کی چې یو غیر قانوني پریکړه وکړي. هغوی خو نشي کولای هغه پاک رایې چې هلته دوی په دغه 3000 رایو کې هغه باطلې کړي. دوی باید وګوري چې رښتیا هم دا پاکې دي که نه پاکې دي. دوی هم باید نظرونو پیش ورشي وګوري. په دغه حالت کې مونږ یو سمه قانوني پایله به ولرو هغه دا ټول دغه رقم کارونه مخالف د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون او د دوی د طرزالعملو دي.
د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او څیړنې لپاره تر ټولو غوره مرجع ګڼي. یوسف رشید وایي:
چې ریسکات کې وسون سم دې خاطر جوړ شوی دی چې کله د انتخاباتو کې وسون په کلونو کې ډېر دقیق نه وي چې حق سره فطر کېږي نو د کراس نو د پدردو سره ریسکات کې وسون کوي خو دلته ویره ده چې دا څه نه شي چې پرونی له هاوس باندې ټولنه متاثره شي له دغه د پایلو اعلان څخه یو مشخص مثلا کاندیدونکي شي او دوی پایلونکي اعلان شي او بیا وروسته ډېر سخت وي چې هغه انتخابات د دې په کار باندې یا د دې په ګټه باندې
عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز